وجلو رحم نکوي د سولې خبرې نکېږي. په دې خبرونه کې دغه راز پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې موسکو وایي په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان نه دي وژل شوي. دوه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړیری د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې افغانستان ووزي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او افلاح انسانیت محسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې پر یوه ښوونځي د حملې په ترڅ کې لږ تر لږه ولس زده کوونکي او لویان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو پرون په یوه لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سرخلاص لیک چې 3000 کلمې لري، طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړو په نوم استولای دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي، خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ګروه کې دست به جنایت علیه مردم میزنه،
هر ډله چې د خلکو په ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅکله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوان احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د ناامنیو له امله واکسین نشي تطبیقولی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15,000 دغه ماشومان دي چې عمر یې د 15 کلونو کم دی او بدبختانه دې واکسین ته به لاسرسی په دې کمپاین کې ونه لري.
ډاکټر احمد زی زیاته کړه چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډېدلی و چې نن به هلته ترسره شي، او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. دا کمپاین د 21 ولایتونو په مرکزونو او 133 ولسوالیو کې پلان شوی چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی او تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 14 او 15 یو ورځنۍ نړیواله به 9 نیټه ترسره شي.
تر اوسه د دغو لوبو په ترڅ کې دواړو خواوو درې یوه ورځنۍ لوبې کړي دي چې په دو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. سبنۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که یې چیرته وګټله نو د دې 15 یوه ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت محسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
جو ادارې انہوںنے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
کومې تعلیمي ادارې او نور چې دوی فعال کړي وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې جماعت داوا ډله او فلاح انسانیت مؤسسه د لشکر طیبه ډلې مربوط دي. د لشکر طیبه مؤسس حافظ سعید دی چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. هند او امریکا لشکر طیبه ډله تورنوي چې په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې روسي بریدونه وکړل. په دې حمله کې تر 160 ډیر کسان وژل شول. امریکایي چارواکي وای په فلوریدا کې د هغه خونځي پخواني زده کوونکي چې له خونځي ایستل شوی و په ډزو لکتر لګه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایاله د پورکلند سیمې په یوې لیسې کې رامنځته شوې ده. حمله کوونکی 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو ډسپلیني دلایلو له امله له خونځي ایستل شوی و. د بروارډ اکاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپله ځان پولیسو ان تسلیم کړی دی.
We have 17 confirmed victims. 12 victims
were مخ اتایت شوی ولس قربانیان لرو. 12 د خونځي د ودانې دننه دي. 2 قربانیان د ودانې بهر هغه ته ډیر نږدې دي. یو قربانی هم د پین آیلند سړک په اخر کې دی او 2 نور کسانو هم په روغتون کې ساور کړه. دغه پیښه پروندې خونځي تر رخصتېدو لږ مخکې شوې ده. د پولیسو مشر اسرائیل وویل چې کروز لږ تر لږه یو AR-15 ډوله ټوپک او د مرمیو څو شارجرونه وبخي له ځان سره لرل. هغه امریکایي ډله چې په وسلو د کنټرول او له ټوپک د هر ښار د خوندیتوب غوښتونکي ده وایي دا د روان کال راهیسې په امریکا کې پر خونځیو د خونړیو حملو 13مه پیښه ده. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. دغې امنیتي ادارې پر نوویل چې یو موټر هڅه کوله چې د ملي امنیت مرکزي ادارې ته د فورت میډ په سیمه کې له اجازې پرته ننوځي. په دې وخت کې ډزې وشوې چې تحقیقات د پیښې په اړه روان دي. د امریکا فدرالي پولیسو یا FBI وویل چې په پیښه کې یو موټر وان د ملي امنیت ادارې یو مامور او یو ملکي لاروي ټپیان شوي دي. بیا یو مسول ویل داسې ښکاري چې دا پیښه تروریستي پیښه نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره کړی وای.
گروه هایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار مردم ملکی میزنه با این گروه ها حکومت گفتگو نمی کنه و دروازه هاش بر روی این گروه ها بسته.
په وروستیو کې امریکا پر پاکستان فشارونه راوستي او غواړي چې دا هیواد د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. پر پاکستان د امریکا اقتصادي فشارونه به دا هیواد هغې لارې ته چې واشنگټن یې غواړي برابر کړي.
که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت سوال به وي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی دی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې موسکو وایي که چېرته په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان وژل شوي وي، هغوی د روسیې سرتېري نه دي بلکې اجیر سرتېري دي. د ازادي راډیو 2 پروګرامونه اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق په اړه په اساسي بشري حقونو کې خبرې شوي او د ژوند په شیبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت ته کتنه شوې ده.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي، چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه لومړی موضوع راخلو. طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړي، خو دا وړاندیز کابل ته نه بلکې واشنگټن ته شوی دی. طالبانو دا خبره څه باندې 2 وروسته تر دې کړې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل ورته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په 2 بریدونو کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل. په دې بریدونو پسې افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. خو دا مسله چې څوک افغانان ملکی افغانان وژني او څوک نه، د طالبانو په منځ کې تفکیک کول هم ګرانه خبره ده. احمد شیبری نور تفسیر وړاندې کوي.
طالبانو په یوه لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر کړی دی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی کې دست به جنایت میزنه او دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټر سټانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو په شا شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ رسپانه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپین ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویل دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 15 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشن بی پورز اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو پرون په یو سر خلاص لیک دی امریکا لخلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. په دغه لیک دغه راست طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو البته دغه لیک په نوم استولای دی او له واشنگتن هم غوښتي دي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په منځګړیتوب له طالبانو سره په 2014 کال کې خبرې کړې دا، خو هغه مهال خبرې له طالبانو سره یوازې د هغه امریکایي اسیر سرتیری چې بو بیگدال نومیده د خوشکېدو پر سر څرخېدې. بلاخره د خبرو په نتیجه کې هم بو بیگدال د امریکا د ګوانتنامو له زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشکېدو په بدل کې خوششو له هغه وروسته د سولې خبرې افغان طالبانو نه د واشنگتن سره کړی او نه هم تر اوسه مخامخ د کابل حکومت سره خبرو ته چمتو دي. خو په دې ترڅ کې د غراز پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو ملاتړ کوي فشارونه زیات شوي چې طالبان د خبرو میستر راوګرځوي. د غراز په وروستیو کې بیا د پاکستان چارواکو ویلي چې دوی دومره پر طالبانو نفوذ نه لري چې وکولی شي دوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د هېواد د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې که پاکستان په دې لیست کې شامل شي په دغه هېواد کې به اقتصادي ستونزې زیاتې شي او نور به بهرني هېوادونه او شرکتونه په اسانه په پاکستان کې پانګونه ونشي کړلی. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیر اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په وروستیو څو میاشتو کې پر دې هیواد شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده. پر دې موضوع زما همکار عصمت څاروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې نظر پوښتلی دی چې که امریکا پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي، دا به د هېواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي؟
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظه بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه په ډېر شدیدترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي، په تجارتي ډګر کې دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت دوال به وي. پاکستان ډیر شدید پیسو ته اړ ده، ډیرې پیسې یې بایللې دي، ډیر کاروبارونه یې بایللې دي، ډیر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې. چې زه به بیا تاسو ته لږ تشریح هم درکړم.
په څه ډول که تشریح راکړئ؟ همدا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه دوه میلیارد ډالره چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولې دي.
هغه پیسې په پاکستان کې عمده پیسه چې ده په ډیرو کلو کې، په تیرو څلوېښتو کلو کې څوره پیسه چلېدلې ده، مطلب هغه پیسه چې په نظامي کاروبار کې، په جنګي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوي دي. قراردادونه یې اخیستي اتحاد جماهیر شوروي سره، جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د شپږ میلیاردو ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توان مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو درې کالو کې د افغانستان سره د دوی د درې نیم میلیارده تجارت یو اشاره دوه میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه مکمل له لاسه ورکړی ده. د ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړي دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود شپږ زره میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی، ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاوو فابریکې او کارخانې یعنې کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کولی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو څوارلسو کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي، یعنې هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شوه د قرضو په برخه کې، پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل سربېره هره په قرضو چلیږي، ځکه چې تجارت یې په قرضو روان ده. دغه پیسې په محدودیت سره چې کله په دوی باندې مالي محدودیتونه راځي، نو دوی ډېر امتیازات د تجارت په ډګر کې، د صنعت په ډګر کې، د بانکداري په ډګر کې دا له لاسه ورکوي. په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی په کال کې له لاسه ورکوي.
تاسو د قرضو مسله یاد کړه. په پاکستان تر ټولو زیات پور فکر کوم چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه ترلاسه کوي، او امریکا ویلي دي چې که چیرته پاکستان د تروریستانو د پټنځایونو په برخه کې په خپله پالیسي کې تغییر رانه وست، نو ممکن د دغو دوو سترو مالي باسیسو له لارې هم پر پاکستان فشار راوړي.
په دې شک نشته چې پاکستان په دې هغه پیسو کې چې امریکا ورکولې په نظامي لحاظ، له سپتمبر وروسته پاکستان ته یو قرضه معاف شوی ده د یو میلیارد ډالرو، او دا د پاکستان دیرش کلنه قرضه وه د نړیوال بانک نه، دا ورته معاف وه او امریکا بلکې تادیه کړه. نور درې عامې قرضې چې دي له نړیوال بانک نه، هغه د محدودیت په حالت کې وې له پخوا نه هم، ځکه چې نړیوال وجهي صندوق هغه شرایط چې پاکستان ته یې د قرض لپاره ورکړي وو، هغه له تروریزم سره ارتباط نه لري او له نورو مسایلو سره یا نړیوال فشار سره ارتباط نه لري. اما په تیرو څو کلونو کې، بلکې په دوو لسیزو کې، پاکستان هغه سې شرایط چې لازم و هغه د قرض اخیستلو لپاره هغه یې ادا نه سوای کړلی. مثلا صنعت چې کوم شرایط باید پکې وای، یا مثلا د قرض د پیدا کېدو لپاره، د پیسو د سرکولیشن یا د دوران لپاره چې څومره سرعت لازم ده، چې پاکستانی پاکه روپۍ هغه په دوران کې ولویږي، هغه په پاکستانی بازار کې یا په پاکستانی ټولنې اقتصادي ټولنې کې هغه عمره په سرعت سره په چالش کې نه ده. مثلا د بانکونو سیستمونه ځوابدي نه دي، مثلا د قرضو اعتمادات یا اعتبارونه هغه هم د دوی له سوال لاندې دي. نو په هغه سبب هم په دوی باندې قرضې کمې شوي دي. اما که بل فشار پرې راشي چې له دې فشار سره بیا تنه اقتصادي مسله نه ده نښتي او د دوی اقتصادي ضعفونه نه دي نښتي، یا هغه شرایط چې دوی باید پوره کړي، بلکې د دې تر څنګ د نړیوالو لپاره د ګواښ او تهدید او د ترهګرۍ مسله ورسره شامله ده، د پولشوي مسله ورسره شامله ده، چې دغه پیسه ګویا بدو لاسو ته د تروریستانو ته ځي، خطرناکه مسله ده. دا په دې کې دا محدودیت به بیا تنه په یو دوه بانکونو یا یو دوه سکتورونو ساحو کې نه وي، دا په مطلقه توګه په پاکستان کې په نړیواله سطح په منطقوي سطح او هم د پاکستان د صنایعو په سطح به وي چې دا به طبیعي ده چې پاکستان ته به ډېر لوی ګزار وي.
د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز مشر آصف ننګو چې پر پاکستان د امریکا د وروستو فشارونو په تېره بیا اقتصادي فشارونو په اړه چې دا فشارونه به د دې هېواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي خپل نظر راسره شریکول. په وروستیو کې د امریکا متحدو ایالتونو هڅه پیل کړې چې پاکستان د نړیوالو ترورستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. نن د سلواغي عدل د میاشتې شپږویشتمه ده. له نن څخه 9 کاله مخکې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه ووتل. له هغه وروسته دا ورځ هم په د پزینو مراسمو سره په افغانستان کې لمانځل کیږي. ډېر ځلې په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته د افغانستان د ورانۍ د پیل په تو په سترګه هم کتل کیږي. د افغانستان حکومت وایي د شوروي ځواکونو یرغل او دغه راز له هغه وروسته د جګړو دوام د هېواد ډېرې زیربناوې ویجاړې کړې او افغانستان د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته کړ. ځینې پخواني جهادي مشران بیا وایي له روسانو وروسته تنظیمي جنګونه هم د هېواد د ورانولو سبب شول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
9 کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستانه ووتل خو ترخې کیسې او ترخه یادونه لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل او ورپسې د جنګونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ او دغه هېواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشلی سره د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک لمنځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنګونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او څه باندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل او د افغانانو د لس کلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوې په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو له راتګ سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هره څنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هېواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو خو په دغه هېواد کې جنگ پای ته ونه رسېد او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هېواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هېواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسول دي کې اكو تاسات د دې جګړې له عمله له منځه ولاړل. که چیرې افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایه ګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی.
پخوانی جهادي قماندان قاضي محمد امين وقاد وای جنگ له روسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکوري د نشتون لامل ونه توانیدل چې د جنگ بدمرغي لمنځه یوسي.
دا غوډه وته نو روس وروسته هم مجاهدین بلند وخت کې کامیاب نشو چې مستقله اداره جوړه کی بلکې دا هم د مجاهدینو ترمنځ څنګه چې لازم و هغه سه حکومت او اداره جوړه نشو او د دې ملک نظامی تاسیسات صفر شول او کابل کې او ځل بیا داخلي جګړه پیښ شول او د کابل خلکو ډېر قرباني ورکړلې نو زمونږ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان لو 500 لمریز کال را پدې خو ل شوروی پلو حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله سخرانی ول بیا د مجاهدینو، طالبانو او ترنن پورې کابوس لويخت کال په جنگ کې خکیل دي. افغان چارواکی وای په خاطر دې هواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې وو، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا شلو سیمهیزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او دغه راز دا چې د شوروي اتحاد د اشغال په دوره کې افغانستان ته څومره زیان رسېدلی په دې اړه مو راپور واورید. پرون دغه راز د مینان ورځ و د ولنټاین ورځ و په کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو دا ورځ هم د یو لړ مراسمو سره ولمانځله. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران وایي کابل چې په دې وروستیو کې د سختو وسلوالو حملو شاهد و، د ولنټاین په پلمه بیا ځینې زړه بایلونکي په توفو او ګرونو پسې راوتلي وو چې که یوه ګړۍ ځان خوشحاله وساتي.
د کابل د ښار نو د ګلانو کوڅې ته د چهارشنبه په ورځ د نورو ورځو په پرتله د ځوانانو او نجونو ډېر تګ راتګ او د عاشقانو د ورځې په مناسبت تیاریو ځانګړی رنګ ورکړی و. په دغې ځانګړې ورځ چې د عاشقانو ورځ یا ویلنټاین ډی بولي، سهار وختي د کابل د ښار نو د ګلانو کوڅې ته لاړم. دلته ډېر شمېر نجونې او هلکان د ژوند ملګرو ته د توفو او ګلانو په اخیستلو لګیا وو. 34 کلن عزیز الله چې د ګل له غونچې سره د کور په لور روان و، ازادي راډیو ته وویل ګل یې خپل میرمن ته اخیسته تر څو د فبروري دا ورځ د عاشقانو د ورځې په توګه یاد کړي. دی وایي دا ګل مې خپل میرمن ته اخیسته او غواړم ورته ډالۍ کړم، په دې خاطر چې نن د عاشقانو ورځ ده ما هم ورته دا ګل واخیستو. د فبروري 14 نیټه د کلونو کلونو رئیس د بارانیو په تیره بیا د اروپایي هیوادونو د اوسیدونکو لخوا د عاشقانو یا ویلنټاین ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له تیرو څو کلونو رئیس دا ورځ تر ډیره له ځان سره رنګونه او یادونه راوړي. کابل چې په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو شاهد وو، خو زړه بایلونکو او مینانو په دې ورځ د کابل د ګلانو خرڅولو دوکانونو ته له راوتلو سره د پلازمینې فضا ته د صمیمیت او مینې رنګ ورکړی و. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سجاد چې خپلې میرمنې ته د ولنټاین د ورځې په تحفې اخیستلو پسې د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی و، ازادي راډیو ته وویل په جګړه ییز او له ګواښونو ډک چاپېریال کې هڅه کوي حتی یوه ورځ په مینه تېره کړي. دی وایي د عاشقانو لپاره د داسې ورځې نمانځل څرنګه چې عشق او مینه پاکه وي زموږ په ژوندانه یو ځانګړی اغېز لري. موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې د خوشحالۍ ورځې مو کمې خو د غم او درد ورځې ډېرې وي، نو دا د خوشحالۍ یوه ښه موقع ده. ډېرو ځوانانو چې په دې ورځې له ازادي راډیو سره خبرې کولې ټینګار په دې کاوه چې د دغې ورځې نمانځل د صمیمیت او ملګرتیا د ډېرېدو سبب ګرځي او له بلې خوا د مینې او عاشقۍ په اړیکې د لا ټینګېدو اغېز کوي.
یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د مینانو یا ولنټاین د ورځې په اړه له یو شمېر ځوانانو سره خبرې کړې وې او د دغه ورځې د لمانځلو چې په څه ډول لمانځل کیږي په کابل کې په تېره بیا د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی او د ژوند په شیبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت کتنه شوې. خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څیړونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري 10 کاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار چیرونکو له ډیر قویلی زر څخه په کار اخیستلو د کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستي او زیات حرارت یې ورکړ. چیرونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. وسله والو طالبانو پرون په یوه لیک د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سره خلاصه لیک چې 3000 کلمې لري طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو په نوم استولای دی. د افغانستان د ولسمشر د ویندوري دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د نوي وړاندیز په اړه چې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره کړی ازادي راډیو ته وویل چې هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ورسره خبرې نشي کېدی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولو د واکسین روان بهیر په لسګونو سره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر میوان احمدزی ډاکټر میوان احمدزی ازاد ریډیو ته وویل چې په یو شمېر کلو کې د ناامنۍ له امله واکسین نشي تطبیق کېدی. د کمپاین د یو ویشتو ولایتونو په مرکزونو او 103 ولسوالیو کې له تېرې دوشنبې راهیسې پیل شوی چې تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغې ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. چارواکي وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. ازادي رادیو اورې کړې د یو ځین نورو خبرونو تفصیل غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. مخکې لدې چې د جون په شیبو کې ونیس پروګرام واوري په مو کړې د اساسي بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي چې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه. ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو. ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوای سي په خپلو ټولو چارو کې. یعنې د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوای سي چې پیشرفت ولري. او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوای سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوای سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، 80% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم له بندې مرغه. چې له دې 80% نه اکثریت انجونې دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجونې له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محرومې دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تګ پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډېر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپلو اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډېر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې چې کمیسیون کړی ول چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ول، د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو، چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف سوی ولو او ګمارل سوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مثلث سوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل سي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي، هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوی دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی، چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری، یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای ده دوی فامیلونا نسی کوای ده دوی خوانا او روزانا حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي، چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه، خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانس تر دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅوک نشي کولی چې ماشومان دې تمر اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندوی ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه کوي سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالمې تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو، چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبد لاري نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوی سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې له نوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلی یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواری کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلې دي، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي، په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه، سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشوم توبه لجرګو سره سره او کار لري او دا چاره د غنستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي الته به امني چې جرګه نه د خسي ګډوډي به په زراو کې هم کړای دا په مرکو کې هم کړای دا په قتل په مسلو کې کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کې هم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم و دا یو ظالم و چې هغه ظالم نن هم نستا دا د ظالم زه وو واته ویل دا سه وو کې سه ولول به دغه د تور کې دغه به تور کې مال دا خو سمکان لري ته ډوډي کړی ډوډي مخړ موږ څه دیولس منګیری عوام سه څه ویلې دلته معلوماته پس لګم موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیا سه جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلي مشران سپینګيري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترون نظام سره وسیږي نو اتمن ترون نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کنه دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خبره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبله خره او فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي د لازیات ستونزې مخنيسي.
د دې په خبره چې جرګه ډیره خېګن لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولې شي. دا چې جرګولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکام شي نه یو طرف یې ونه مني ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان باندې وي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کیندي. کله مالی مسله وي مالی شخړه وي نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي یو څه مقدار پیسې ته اخلي که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقي په نوم باندې دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 5000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کوم کس ناغستي دا اخلي دغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګي پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګي دي. ملک بادام ابراهيم خيل چې وخت نا وخت جرګي کوي وایي چې جرګي د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زمنګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي ده.
ما خو دې ډېر جرګو غړي ټوب کړی ده ان تقریبا تر مشورتي جرګي پرې دولت هم وخت د خپل ولایت په نمائندګۍ باندې او موږ خو کومه مسله په قومي مکتبي کې موږ اکثره زیاتې د جرګو لار نه لکو
تخپل کله چې راتوي څومره جرګو کې به دې ګډون کړي
په حساب نه معلوميږي خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي دا وسم دوه جرګو ته چې هغه ته مړي جرګي دې ته دعوت کړي
دې چې جرګي کې سره توګه چې ګډون دې پکې کړي یو غو مسله جنجالي سی وي په ځای دې چې آلسي
څه کوم موضوع کې ګډون کړي تر واسه هم پرې کنه تر څو جنجالي سی وي او دې خاطر مکش کړي چې له جنجال یو بس ځکه چې څوک غواړي دې دې پاره غواړي چې اغه موضوع ته حل کوچان خود سی اصول لري چې غاخونه پور لري په خو به خلکو خجه کې ورکولي اته د غاخو د ماتې دو اصول تللی خو بل اخر د الله په توکل باندې تغسید
حل
سوي دی وو موږ دواړو جانبانو نه مچلګا ورته وای پیسې ته اخلو. مثال موضوع ته ګورو غاټه نه ډیره وړې نه کامه اغه پیسې ته اخلو بیا دوی خاتون لیکو ګوته په لګو جانبانو بیا موږ ورته وای چې توې وړای واکه نه دسی واکه موږ پیسې لا وکړه او ار جانبونه منل هغه مچلګا لاړه ده بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته د ملامت
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فائدې څه ده په دې کې
فائدہ خو موږ شخصي فائدہ پکې نست
نو بیا ولی ګډون کې
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې یو دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړ
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده
آی خیر شه وو نور کو موږ چانه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک مو کوم ځای پیزنی اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولی مالته ان دلا ان رسول موږ فیصله
بیا څنګه اغه چاته فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم صدر تخلي
سوغات خلا ایدا ده او نور موږ کوم دغه نه لرو چې
کومه چا درته
اخیستې ا سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکي یو لنګي به ورکي یو جوړه کالی به ورته یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلر موږ خیشات نه تلر
خوښ خونه لری کوم چا درته اخیستې کنه
طبعا
بیا څنګه چې ښه درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لنګي د موږ خو دا سوغات نو خو
کوم
ته موټه نه غو نو سوغات به سره و
د بوتخک اوسیدونکو نصر الله بیا وای چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي
جرګي حکومتي جرګي ستړې کړې خود شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربنې سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله پس رغنه بیرته بیا ربند راغی ام په مځکی قبضه راول غول سپنګیر راغل سپنګیر دوی استعمال ک افغاني ربنې کې کو دي ووچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغاني درلې در در زر افغاني ما درلې دوی استعمال ک افغاني ما باندې سپنګیر مثال د خو د پوریا جرګه کې کو ده ایا مثال د خلاص دوله لار ده نن هم سلام دی ما په ځل باندې دومره در ده سیلاندازي نډیر مزات تر دې نه علاوه تر مصر مثال دومره تیرځ ته سوي تقریبا نه نه مېشتو کې زتر پاکستان راغله ما چې کزه د ټن شنو رتی سابې ګم نو یو خبر خونه ده نه دوه دی زه په دې خپې ګم چې په داخله افغانستان کې سجرګې تملا وتل په جلګې کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه دا یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې به توانې دی غریب سړی لپاره دی مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه ماته خو لا کې خونده وري ښکاریږي
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاله حل کړي
اصلا جرګه پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس د کړو کې د ته صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعله د ته واداره کوي د ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری شي نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي خپل منځ کې جرګه وکړي سپینګیری او مشران مخاور خلک
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
شریک دماشون
شور مغرب تسان رسی دیتا شراب نرسی دی نشی تبان رسی دیتا شراب نرسی دی نشی تبان رسی شراب نرسی دے نشے تب